امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ زه شافیه سرداریم د ازادي رادیو خبرونه پایته ورسیده د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیلسوي د خبرونه په پیل کې پام وکړئ د خبرونو لندېسته
جمهور رئیس اشرف غنی د روژې په مناسبت د حکومت په وسلوالو مخالفینو یو ځل بیا کړه ده چې روژې میاشت ته د احترام په خاطر د تشدد او جنگ نه لاس واخلي د چمن سپین بولدک لار آنند شنبه په ورځ بیرته پرانستل شو او لجی او صنعتي ملکونو شپږ وی د اقلیم په باره کې د پاریس موافقه تایید کړه
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم لرو چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له وسلوالو طالبانو څخه غوښتي چې د روژې د میاشتې په درناوي دی له جګړې لاس واخلي خو اوس با پر خبرونه زامن مومن صاحب تسته واوروی
جمهور رئیس غنی د روژې په مناسبت په خپل پیغام کې یو ځل بیا د حکومت په وسلوالو مخالفینو غږ کړی دی چې د روژې میاشتې ته د احترام په خاطر د تشدد او جنگ نه لاس واخلي د چمن سپین بولدک لار نن بیرته پرانستل شوله دغه لار دوی ورځې مخکې د پاکستاني او افغان سرحدي پولیسو ترمنځ د جګړې وروسته تړل شوې وه د پاکستان پوځ ویلي دی چې دغه لار د روژې په خاطر او د افغان چارواکو په غوښتنه پرانستې ده تر اوسه افغان چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي خو د کندهار د امنی قومندان جنرال رازق ویلي وو چې د کابل او اسلام آباد لوړ پوړي چارواکي به دغه ستونزه حلوي په خوست کې د موټر بم په یو برید کې اتلس کسه وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي د کورنیو چارو وزارت وایي چې برید نن سهار د خوست په ښار کې کابل هډې ته نږدې وشو د خوست د امنیت قومندان مل پاسوال فیض الله غیرت امریکا غږ ته ویلي دي چې په وژل شوو او ټپیانو کې زیات شمېر یې ملکیان دي طالبانو د دغه برید مسؤلیت منلی دی لجی وو صنعتي ملکونو نه شپږو هیوادونو ومنله چې هغه ژمنه تاییدوي چې پاریس د اقلیم د موافقې په باره کې کړې ده په داسې حال کې چې د ټرمپ حکومت پریکړې ته انتظار وباسي چې امریکا به په دغه موافقه ودرېږي یا نه د ای ایف پی خبری آژانس د فرانسې د یو مامور له قبله وایي امریکا د اقلیم په باره کې خپله پالیسي ارزیابي کوي ځکه نو د جی او صنعتي ملکونو نه شپږو به د پاریس د موافقې په باره کې خپلې ژمنې تایید کړې په داسې حال کې چې د امریکا دریس ته انتظار وباسي امریکایي مامورانو ویلي د جمهور رئیس ټرمپ چې تیر کال یې د خپلې کامیابه انتخاباتي مبارزې په وخت کې انسان پیدا کړې نړیوال تودوخه مسخره بللې وه مخکې له دې نه چې د دغې موضوع په باره کې هره پریکړه وکړي عالي غونډې ته انتظار وباسي د جمهور رئیس لوړ رتبه اقتصادي مشاور ګیری کوهن په قول ټرمپ خپل پریکړه کوي چې د پاریس د موافقې له مخې د واشنگتن د ژمنې احترام کوي یا نه چې دوه کاله پخوا شوی وه د برطانیې صدراعظم تیریسا می د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل د اقلیم د موضوعاتو په باره کې مشرانو ډېرې ښې خبرې وکړې او زیاته کړه چې په دې کې شک نشته ده چې په دغه غونډه کې ټرمپ شامل و دوه منابع امریکا غږ ته وویل امریکا درې مالو تکولونکي کښتۍ لویدیځ بحر الکاهل سیمې ته واستول شو داسې ښکاري چې دا به شمالي کوریا ته خبرداری وي چې خپل د بالستیک توغندۍ او اتمي پروګرامونه پای ته ورسوي یو ایس ایس نیمتیز به چې د نړۍ یوه له سترو کښتیونه دوه نورو کښتیو سره یو ځای شي په چې هغه عبارت دی د یو ایس ایس کارل وینسن او یو ایس ایس رونالد ریګن نه دی امریکایي پوځ په عین وخت کې درې کښتۍ په یوه سیمه کې نه ځای په ځای کوي د برتانیا صدر اعظم تیریسا می ویلی برتانیا نن د شنبې پورس خپل د امنیتي غوښتا جدي کړی ده، په داسې حال کې چې پولیس په منچستر کې د بمی چاودنې په باره کې خپلو تحقیقاتو ته دوام ورکوي. د برتانیا پولیس وایي د تیرې هفتې د بمی چاودنې په ارتباط یې دوه تنه نور نیولي دي. جنوبی کوریا نن د شنبې په ورځ ویلي ګمان کېږي چې سمندري غلو کب نیونکي کښتۍ تښتولې ده. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل موږ د کښتۍ د کپتان سره تماس نیولی وو چې بیا وروسته ورسره مخابره قطع شوله. اعلامیه وایي د بهرنیو چارو وزارت کوشش کوي چې موثق معلومات لاسته راوړي چې څه واقع شول. د دفاع د وزارت یو مامور نن د شنبې په ورځ وویل د کب نیولو دغه کښتۍ چې د منګولیا بیرغ ورباندې رپېده یو پیغام واستوه چې ځینې داسې کښتۍ ورته نږدې کېږي چې هویت یې نه دی معلوم، او وروسته بیا د سومالیا ساحل سره نږدې د کښتۍ سره تماس قطع شو. د جنوبی کوریا د سمندري غلو ضد قطعه دغو اوبو ته نږدې ده او په اضطراري توګه دغې سیمې ته استول شوې ده. د دفاع وزارت ویلی د کښتۍ په عمله کې درې جنوبي کوریایان او اتلس اندونیزیان دي. سریلنکا د ملګرو ملتونو او بین المللي ټولنې نه د مرستې غوښتنه کړې ده، په داسې حال کې چې د سیلابونو او د ځمکې د ښویېدو سره لاس او ګریوان ده. په دغو سیلابونو کې سل تنه مړه شوي دي. ماموران وایي تقریبا سل تنه نور لا درکه شوي دي. مقامات وایي د پنځویشتو ولسوالیو نه په څوارلسو ولسوالیو کې دغو سیلابونو او ځمکې ښویېدلو په 60,000 کسانو باندې تاثیر کړی دی. د بې ځای شوو کسانو لپاره مرکزونه جوړ شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی راپور ته. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، په خوست کې د موټرو په یوه تمځای کې د موټر بم چاودنې لږ تر لږه 13 کسان وژلي او یو شمېر نور یې ټپیان کړي دي. دا برید چې نن سهار سوی د کمپاین ځواکونو سرتیری هدف ګرځولی وه. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ راستولی دی.
د امنیتي منصوبینو په وینا دغه حمله چې هدف یې د کمپاین په نوم د افغان امنیتي ځواکونو سرتیری وو، د خوستښار اړوند د فټبال لوبغالي څخه بهر د موټرو په هغه تمځای کې شوي له کوم څخه چې دغو سرتیرو د اکمالاتو لپاره کار اخیست. د خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت امریکا غږ ته وویل چې چاودیدونکي مواد په یوه کورلا موټر کې بار شوي وو، او نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د موټرو په دغه تمځای کې چاودنه ورکړل شوې. هغه وایي
دغه حمله د خوست ښار اړوند د ورزشي سټډیوم سره چې د خوست کابل نوی اډه هلته موقعیت لري شوي ترسره شوې ده، چې په څنګ کې زموږ د ولایتي قواو یا د کمپاین تقریبا شپږ واره د سره چې موټر هم هلته شتون درلودو چې دوی خپل اکمالات کول.
که څه هم ولایتي چارواکي په یاده حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 14 او ټاپیان 8 کسه ښیي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په پیښه کې 13 کسان وژل شوي او شپږ نور ټاپیان دي. د چارواکو په وینا په وژل شوو ټاپیانو کې دوه ماشومان او ځینې نور ملکي وګړي هم شامل دي. دغه راز د پیښې په ځای کې یو شمېر موټر هم تخریب شوي او یا له منځه تللي دي. یو تن عیني شاهد چې د پیښې ځای ته نږدې هوټل لري، په دې هکله امریکا غږ ته داسې وویل.
نوم یې انارګل کیز. موږ راغلو سهار دلته هوټل کې کېناستلو، د شاګردانو حساب کتاب کولو چې ناګهانه یو دراز شو. دراز سره بس شیشې میشې ټولې ماتې شوې.
دغه برید په داسې حال کې ترسره شوه چې نن د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده، او افغانانو د نړۍ د نورو هیوادونو د مسلمانانو په څیر د دغې میاشتې لمانځل پیل کړی دی. د دې برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی او ویلی دی چې د کمپاین ځواکونو 22 سرتیري پکې وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټاپیان دي. دا پیښه وروسته له هغې شوې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي مشر تدامیچی یاماتو په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتي چې د دغې میاشتې په درناوي له جګړې لاس واخلي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2296 اف ام 3.15.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له وسلوالو طالبانو څخه غوښتي چې د روژې میاشتې ته په درناوي د افغان حکومت د سولې ژغ طلبۍ کوي او له جګړې لاس واخلي. پام وکړئ، په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر رالېږلې رپورټ.
نن په افغانستان کې د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ وه او افغانانو هم د نړۍ د نورو هیوادونو د مسلمانانو په څیر د دې میاشتې لمانځل پیل کړل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې میاشتې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی، یو ځل بیا د دولت پر وسلوالو مخالفینو د سولې غږ کړی او له هغوی څخه یې غوښتي چې د روژې میاشتې ته په درناوي د افغان حکومت د سولې غږ ته لبیک وایي. ولسمشر غنی په دغه پیغام کې د دولت له وسلوالو مخالفینو څخه غوښتي چې لږ تر لږه دغې میاشتې ته په درناوي له جګړو او وژنو لاس واخلي.
د روژې مبارکه میاشت د سولې او روغې جوړې میاشت ده. زه د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ټولو مسلح مخالفانو غوښتنه کوم چې د دې مقدس میاشتې عزت دې وساتي او د افغانستان د خلکو د سولې او روغې جوړې اواز ته دې لبیک ووایي، او یا لږ تر لږه د روژې مبارکې د احترام په خاطر دې له جنګ او قتل او قتال لاس واخلي، څو په دې ډول مسلمانان دا فرصت ومومي چې په آرام ذهن او زړه د الله تعالی عبادت وکړي.
افغان ولسمشر دا هم ویلي هغه کسان چې په اسلامي ټولنه کې د مسلمانانو د عبادت د مراسمو مخه نیسي له دین سره ښکاره دښمني کوي او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د هغوی د مخنیوي حق لري. ولسمشر غنی د غراز له دینی عالمانو او د جماعتونو له خطیبانو څخه غوښتي چې د روژې په میاشت کې خلکو ته د زغم، یووالي، له یو بل سره د ګزارې او نیکۍ په اړه تبلیغات وکړي او خلک وهڅوي چې د خپل هیواد په آبادۍ کې زیاته ونډه واخلي. دا لومړی ځل نه ده چې افغان حکومت د روژې د میاشتې په مناسبت د دولت وسلوالو مخالفینو ته د سولې او روغې جوړې پیغام ورکوي، بلکې له دې مخکې هم هر کال دغې میاشتې ته په درناوي له وسلوالو مخالفینو څخه غوښتي چې له جګړې لاس واخلي، خو تر اوسه یې کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. یو شمېر دیني عالمان وایي چې د دولت وسلوال مخالفین خپلواک نه دي او نشي کولای چې په خپله اراده پرېکړه وکړي، نو ځکه یې تر اوسه د افغان حکومت د سولې غږ ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د کابل د عالمانو د شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی امریکا غږ ته وویل:
دا جګړه چې په افغانستان کې ده، دا د سیمې د استخباراتو جګړه ده او موږ بار بار دا وینا کړې ده. د سیمې استخبارات نه غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي. لکه څومره چې موږ ته معلومات شته، د دولت مخالفین هم له جګړې نه لاس اخلي او صلح ته غاړه ایږدي، خو د دوی هغه باداران چې دوی ته وسلې ورکړي او دوی ته اډې ورکړي دي او دوی ته کورونه ورکړي دي او دوی ته امکانات ورکړي، هغه یې نه پرېږدي. دې کار ته نو دوی د
د کابل د عالمانو د شورا رئیس زیاته کړه چې په قرآن کریم کې هم پر سولې ټینګار شوی او دا یې د خیر لار بللې ده. پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي مشر تدامیچی یاماماتو هم د روژې میاشتې په مناسبت په یو پیغام کې د افغانستان د جګړې لښکېلو خواوو غوښتي چې د دغې میاشتې په درناوي له جګړې لاس واخلي. د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفینو لا تر اوسه د افغان حکومت او د ملګرو ملتونو د پیغامونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکړې دی رپورټه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سپین بولدک لار د تګ راتګ پر مخ پرانستل سوه. د یادې لارې له بندېدو څخه 22 ورځې تیر سوي دي او نن نږدې 3 بجې د افغان او پاکستاني سرحدي نظامیانو تر ناستې وروسته تګ راتګ ورباندې پیل سو. په دې باره کې زموږ خبریال عزیز الله پوپل له کندهاره رپورټ لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک چمن د لارې د بیا پرانستل کېدو رسمي مراسمو ته د دواړو هیوادونو سرحدي مسؤلین ورغلي وه. د سپین بولدک کمیسار سمنوال محمد شریف غرزی امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې پاکستانی لوري تیره ورځ د دوستۍ له دروازې څخه لري پر یوه فرعي لار په پاکستان کې بند پاته افغان مسافرو او نورو کسانو ته د تګ راتګ د اجازې چمتووالی ښوولی و، خو دوی ورسره ونه منل. نوموړي د لارې د خلاصون د پرېکړې په اړه وویل چې دوی ته خپلو لوړپوړو مسؤلینو د لارې د خلاصون لپاره د تیاری نیولو لارښوونه کړې وه او په نورو جزئیاتو یې نه دي خبر.
ترافیک پر مخ، یعنی د وسایط او د انسانانو پر مخ باندې د قرآن شریف په تلاوت په ویلو سره خلاص شو. زه خپله پر دروازه باندې وم او د دې دفاع خوا څخه په نامه د میجر چې د کرنیل نو د هغه معاون راغلی. تا پرون دی دغه خبرې پر د پدرو باندې کړې بیا پر 15 بجې ما د دې تر مابین ملاقات ما ور دي ته وره چې په دې خاطر چې دا پرسونل درست سره په اداره کې او د یوې لارې څخه باید راشي نو بیا تر اداره کې دا دروازه خلاص شي نو د ما تلیفونو کې چې دروازه خلاصو 15 کال کېږي
د چمن سپین بولدک لاري افغان تجاران له کراچي بندر او د پاکستان له بیلا بیل شهرو څخه خوراکي او غیر خوراکي توکي درمل او نور تجارتي مالونه افغانستان ته او له دې لاري تازه او وچ میوه او طبي بوټي انتقالي د غراز پاکستاني ترانزیت تجارتي مالونه له دې لاري د منځني اسیا هیوادو ته تیریږي. تیر ورځ افغان تجارانو په کندهار کې په یو اعتراضي غونډه کې د یادې لارې د ژر خلاصېدو غوښتنه وکړه او پر پاکستان یې تور پورې کړ چې د افغانستان په اړه سیاست او تجارت یو ځای مخته وړي چې له کبله یې د دواړو هیوادونو تجارت ته لوی تاوان اوښتی. د چمن سپین بولدک لار پوره 22 ورځې مخکې پر ډیورنډ کرښه د دوو کلو لوکمان او جهانگیر د مالکیت پر سر د افغان او پاکستاني نظامیانو تر جګړې وروسته وتړل سوه. د کندهار پولیس مقامات وایي چې افغان سرحدي ځواکونه په یادو کلو کې اوس هم پر خپلو مخکنیو ځایو باندې دي او د لارې په خلاصون کې په دې اړه هیڅ معامله نه ده سوې. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. په نورو هیوادونو کې د روژې په مبارکه میاشت کې د خوراکي موادو بیې راکښته کیږي، خو په افغانستان کې د دغې میاشتې له رارسېدو سره سم خلک د خوراکي موادو له لوړې بیې څخه شکایت کوي. زموږ همکارې لیمې نیازی نن د کابل په منډۍ کې له عامو خلکو او دوکاندارانو سره د خوراکي موادو د بیې د لوړېدو په اړه غږېدلې ده او دا رپورټ یې رالېږلې دي.
نن د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. د افغانانو په ګډون د نړۍ د نورو هیوادونو مسلمانانو د دغې میاشتې لمانځل پیل کړي دي. که څه هم په نورو هیوادونو کې د روژې مبارکې میاشتې په درناوي د خوراکي موادو بیې راپرېوځي، خو په افغانستان کې خبره بل ډول ده. خلک په دې میاشت کې د خوراکي موادو په ځانګړې توګه د وړو، غوړیو او وریجو د لوړې بیې څخه شکایت کوي. دا د کابل ښار د باغ قاضي سیمه ده. په دې سیمه کې لوی ګودامونه دي او خوراکي او نور مواد پکې په عمده ډول پلورل کېږي. د کابل ښار اوسیدونکی 60 کلن حاجی متین چې د سیمې ته د خوراکي توکو اخیستلو لپاره راغلی وایي هر کال په روژې میاشت کې د خوراکي توکو بیې لوړیږي، چې سږ کال هم د دغو توکو بیې ډېرې لوړې شوې دي. هغه چې د وریجو یوه بوجۍ یې اخیستې وایي
اوس د قیمتي ده. در روژې مخ هم ده وخته به 1500 به وه. اوس به راګوره دغه خپله ده عذر داري مې وکړې هغه ده اوس مجبور یم هغه ده چې ناخرم یو بوجۍ دغسې قیمت دغه روزه راغله څنګه وکړو؟ خو دا ده قیمتي ده.
دغه خربل اوسیدونکی جان آغا چې 50 کاله عمر لري، دی هم د خوراکي موادو له لوړو بیو څخه شکایت کوي او له حکومت څخه غواړي چې لږ تر لږه د روژې په میاشت کې خلکو ته پارزانه بیه د خوراکي موادو د اخیستلو زمینه برابره کړي. هغه وویل
دولت نه غواړي چې دا نرخونه کنټرول کړي لکه ارزان شي. تجار نه دغه کې دا تجار چې روژې شي هر وخت په هر مال کې 100 روپۍ 200 روپۍ جګېږي خپل مال. پټرول جهان کې چې مسلمانان دي هلته نرخونه کنټرولوي دولت کمایي او افغانستان کې روز په ورځ جګی بیا اختر چې راشي دغه هم جګ شي.
خو دوکانداران بیا وایي چې دوی په خپل سر د خوراکي توکو قیمتونه نه لوړوي، بلکې د روژې میاشتې په راتګ سره هر کال قیمتونه لوړیږي. د کابل ښار د باغ قاضي د سیمې او دوکاندار قاسم وایي چې دوی خوراکي او نور توکي له سوداګرو څخه په لوړه بیه اخلي او بیرته یې په لوړه بیه خرڅوي. دی وایي
مخکې له روزانه نه ده یو وړه ول 1500 اوس دي 1250 اوس نه نرخونه جګ شوي دي. غواړي هر شی هماسې جګ شوي دي. د یو ورځې شراتله 1400 اوس هغه ورځې دي 1500 1900 ولا پروس کلم هم دسی وو پروس کلم سی روزه شرا سیوا سرزان سی دلته جکیږي. موږ یې اخلو موږ ته قیمت راځي موږ چې دار شي موږ خپل مال سره په ګټ اخلو. نور تجاران سي جګي هغه ټوله غوي په لاس موږ نه دا خپل مال سره په ګټ اخلو. موږ مثلا هغه چې په زر په راوي موږ په یو زر لاس خرڅو کغه په یو ولا سوراري موږ په یو لاس غوړي خرڅو. دا سي
د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ خونه هم په بازار کې د خوراکي توکو د قیمتونو لوړوالی مانی. د دې خونې وایان سیام پسرلی امریکا غږ ته ویل چې د روژې میاشتې په رارسېدو سره نرخونه ځکه لوړیږي چې تقاضا ډېره وي. هغه وویل
په کل کې دوه دلیل لري. یو دا دلیل دی چې په افغانستان کې تقاضا لوړه شوې ځکه قیمتونه ډېر شوي دي. دوهم دلیل دا دی چې موږ توکي د نورو هیوادونو څخه واردوو په هغه ځای کې چې د کوم ځای نه واردوو په هغه ځای کې قیمتونه ډېر شوي دي او توکي په عموم باندې ګلاله بیه پلور.
د روژې په میاشت کې د خوراکي موادو د بیل وړیدل نوې خبره نه ده. تیرو کلونو کې هم خلک له ورته ستونزې سره مخ شوي او له حکومت څخه یې غوښتي چې په بازارونو کې بیې کنټرول کړي، خو د خلکو دغه غوښتنې ته تر اوسه په جدي توګه پام نه دی شوی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنیټ له لارې pashto.voa.com.
قدر من اوریدونکو، اوس پام کړئ دې رپورټ ته. د اقتصاد له نظره د نړۍ د اوو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو مشران د جی او په غونډه کې د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د اقلیمي بدلون په باب جدي خبرې کړې دي. د دغې غونډې ګډونوالو له ټرمپ څخه غوښتي چې د اقلیم په باب د پاریس توافق لیک ومني. د بلې خوا ځینو سرچینو ویلي دي چې د جی او هیوادونو مشران د روسیې او نړیوالې سوداګرۍ په اړه واحد نظر نه لري. نور جزئیات په دې رپورټ کې واوري.
په دغې غونډې په څنډو کې د آلمان صدر اعظم انګیلا مرکل وویل چې د جی او ډلې شپږو هیوادونو له ښاغلي ټرمپ نه غوښتي دي چې د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس د تړون ملاتړ وکړي.
ټولو ګډونکوونکو د امریکا ولسمشر ته بېلابېل دلایل وړاندې کړل چې متحده ایالات باید په دغه تړون کې پاتې شي. دا یو جنجالي موضوع وه، خو ډېره ګټوره وه.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دې غونډې له پیل نه مخکې غوښتل چې د نړۍ د صنعتي هیوادونو له مشرانو سره په خپله لومړنۍ غونډه کې د شمالي کوریا او ترهګرۍ په اړه خبرې وکړي.
مون به د ترهګرۍ په اړه خبرې کوو، خو زموږ ځانګړی تمرکز به د شمالي کوریا په ستونزه وي. دا یوه ستره ستونزه ده، نړیواله ستونزه ده، او دا به هواره شي.
خو اروپایي مشرانو د اقلیمي بدلون په اړه فکر کاوه. هغوی غوښتل چې ولسمشر ټرمپ د پاریز د تړون د رعایت کولو په اړه ژمنه وکړي، چې یو وخت یې دا یوه ټوکه بللی وه.
مونږ فکر کوو چې د پاریس موافقه باید په بشپړه توګه عملي شي.
سره له دې چې ښاغلی ټرمپ د دې تړون په اړه ملحوظات درلودل، خو ټولو لوریو څرګنده کړه چې دغه خبرې ښې روانې دي.
زه فکر کوم چې امریکا د دغو موضوعاتو په اړه پر خپل موقف غور کوي چې کومه پالیسي غوره کړي، خو په دې کې هیڅ شک نشته چې د اقلیمي بدلون موضوع ډېر اهمیت لري.
د ښاغلي ټرمپ یو اقتصادي سلاکار وویل چې ولسمشر به په داسې حال کې د اروپایي هیوادونو پر موقف غور وکړي چې د پاریس له تړون نه د وتلو یا نه وتلو په اړه پریکړه کوي. مهاجرین او سوداګري د اختلاف نور ټکي وو. په سیسلي کې دغه سرمشریزه غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې هلته د سوریې او شمالي افریقا زیات شمېر مهاجرین رسېدلي دي. په دې اړه د آکسفام مؤسسه اندېښنه لري چې یوازې امنیت او د پولو کنټرول د دې ستونزې حل نه دی، بلکې بډای هیوادونه باید د خوندي لارو، د کورنیو د یوځای کېدو او بشري ویزو په څیر د اوږدې مودې د ستراتیژۍ له لارې د مهاجرت ستونزه هواره کړي.
مهاجرت یوه ستره ستونزه ده، ځکه چې 15 میلیونه خلک بې ځایه یا مهاجر شوي دي. دلته زیات تمرکز پر امنیت شوی دی، خو د جی او هیوادونه باید د اوږدې مودې اقداماتو په اړه فکر وکړي.
دغو مشرانو نن یوه مرستندویه غونډه هم جوړه کړې وه چې ورته یې 14 افریقایي هیوادونه او نړیوال سازمانونه بللي وو. تاج امین، د آشنا تلویزیون، امریکا غږ.
دا امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو. قدرمن اوریدونکو، پښو ځکه د سینې د سرطان د پیدا کېدو په علتونو د امریکا ژه خبریالی جیسیکا بیرمن یو رپورت را لېږلې دی چې اوریدو ته ستاسو پام راګرځو. دا لویه څېړنه چې د یو سلو 900 پخوانۍ څېړنو مجموعه ده، د امریکا د سرطان د ناروغۍ د څېړنو انسټیټیوټ کړې ده. دا یو سلو 900 پخوانۍ څېړنې په امریکا کې په 12 میلیونو ښځو باندې سوي دي، چې 260,000 یې د سینې په سرطان اخته وه. څېړونکی آن مکټینن وایي چې د یو سلو 900 څېړنو څخه په لاسو کې یې چې په هغو ښځو سوي وه چې د بلوغ عمر ته رسېدلي وې، شایي چې د الکول مصرف او د سینې د سرطان ترمنځ تړاو شته.
And we found that those women who drank an average of just 10 grams of alcohol a day had a 5% increased risk of breast cancer. So 5% is a small amount, but it was statistically significant. So it gives us more confidence that
موږ دا ومندل چې هغه خلک چې د ورځې تر 100 ګرامو پورې الکول مصرفوي، په هغه کې د سینې د سرطان خطر 15% ډیر وي. کته هم 15% کم مقدار دی، خدا بیا د پام وړ مقدار پدې دی چې مونږ قانې کوي چې ریختیا الکول تاثیر لري.
مکټینن وایي چې د نړۍ د روغتیا سازمان پدې باور دی چې الکول یا شراب هغه څه دی چې د سینې د سرطان سبب ګرځېدی سي. یو بل شی چې څېړونکو موندلې هغه دا ده چې که ښځې منظم سپورت وکړي، مثلا ځغاسته وکړي یا هم بایسکل وچلوي، نو په دغو ښځو کې د سینې د سرطان خطر کمیدی سي. قدم وهل او یا هم فزیکي کار بیا 10% په ښځو کې د سینې په سرطان د اخته کېدو خطر کمولی سي. د پاخه عمر په ښځو کې د وزن زیاتوالی هغه څه دی چې د سینې د سرطان په ناروغۍ د اخته کېدو خطر ډېروي. مکټینن وایي چې په خوراک کې د ډیرو میوو او سبزیجاتو موجودیت د ښځو سره مرسته کوي چې خپل وزن کنټرول کړي او وزن یې ډېر نسي. د امریکا د سرطان د ناروغۍ په اړه د تحقیقاتو انستیتوت وایي چې کچیرې په امریکا کې ښځې الکول ونه چشي، سپورت وکړي او پرې نږدې چې وزن یې ډېر سي، نو د دې امکان سته چې د سینې د سرطان د درو څخه د یوه مورد مخه یې ونیول سي.
د خبرونو لنډیز: جمهور رئیس غنی د روژې په مناسبت په خپل پیغام کې یو ځل بیا د حکومت په وسلوالو مخالفینو غږ کړی دی چې د روژې میاشتې ته دې د احترام په خاطر د تشدد او جنګ نه لاس واخلي. د چمن سپین بولدک لار نن بیرته پرانستل شوه. دغه لار 2 ورځې مخکې پاکستاني او افغان سرحدي پولیسو ترمنځ د جګړې نه وروسته تړل شوې وه. د پاکستان پوځ ویلي دی چې دغه لارې د روژې په خاطر د او د افغان چارواکو په غوښتنه پرانستې ده. تر اوسه افغان چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د کندهار د امنیت قمندان جنرال رازق ویلي وو چې د کابل او اسلام آباد لوړ پوړي چارواکي به دغه ستونزه حلوي. په خوست کې د موټر بم په برید کې 18 کسه وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې برید نن سهار د خوست په ښار کې کابل هډې ته نږدې وشو. د خوست د امنیتي قمندان مل پاسوال فیض الله په غیرت امریکا غږ ته ویلي دي چې په وژل شوو او ټپیانو کې زیات شمېر ملکیان دي. طالبانو د دغه برید مسؤلیت منلی دی. له G7 صنعتي ملکونو نه 6 هیوادونو ومنله چې هغه ژمنه تاییدوي چې د پاریس د اقلیم د موافقې په باره کې کړې ده. په داسې حال کې چې د ټرمپ د حکومت پریکړې ته انتظار وباسي چې امریکا به په دغه موافقه ودرېږي یا نه. دوه منابعو امریکا غږ ته وویلې امریکا درېمه الوتکه وړونکې کښتۍ لویدیز بحر کاهل سیمې ته واستوله. دا ښکاری چې دا به شمالي کوریا ته خبرداري وي چې خپل د بالستیک توغندۍ او اتمي پروګرامونه پای ته ورسوي. د برتانیې صدر اعظم تریسا می وویلې برتانیې نن د شنبې په ورځ خپل امنیتي ګواښ سطحه لوړه کړې ده، په داسې حال کې چې پولیس په مانچستر کې د بمي چاودنې په باره کې خپلو تحقیقاتو ته دوام ورکوي. د برتانیا پولیس وایي د تیرې هفتې د بمي چاودنې په ارتباط یې 2 تنه نور هم نیولي. جنوبي کوریا نن د شنبې په ورځ ویلې ګمان کېږي چې سمندري غلوی کب نیونکي کښتۍ تښتولي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویلې موږ د کښتۍ د کپتان سره تماس نیولی و چې بیا وروسته ورسره مخابره قطع شوله. اعلامیه وایي د بهرنیو چارو وزارت کوشش کوي چې موثق معلومات لاسته راوړي چې څه واقع شول.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېدل. تاسو کولی شئ چې د امریکا غږ آشنا رادیو سره په 0100 او 0 او یا په 202-619-1-10 باندې تماس ونیسئ او خپل پیشنهادونه زموږ سره شریک کړئ. خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې دوام لري. لږ وروسته به زموږ بل خبرونه پیل شي.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام عرض می کنیم. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا با آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان ادامه دارد. توجه شما را به اخبار بخش دری رادیو آشنا که